أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورنو یو ده غشیانو څخه چې اسلام حرام کړی دی او ده هغه په حرام والی کې ډیر شدت کړی دی، رشوت دی. رشوت چی شي دی؟ رشوت د مال او پیسو ورکول دی، د هغه کار د کولو د پاره چې د هغه کار اجرا کول پر هغه معذب مامور بیل دغه پیسو څخه لازم وي. مثلا ستا یو قانوني کار دی چې دغه مامور یې باید اجرا کړي، خدای یې د دې د پاره زندوي چې تا مجبور کړي چې ته پیسې او مال ورکې. دا کار حرام دی، او د رشوت حراموالی بیا هلته زیاتیږي او شدید کیږي چې د دغه مال په ورکولو سره غرض او مقصد د یو حق باطلول وي، او یا یو باطل حق ګرځوي، او یا پر یو چا ظلم وي. ابن عابدین رحمه الله په خپل حاشیه کې ذکر کړی دی چې رشوت هغه دی چې حاکم یا غیر د حاکمه و یو چاته ورکول کیږي، چې د دغه رشوت ورکوونکي په ګټه حکم وکړي او یادی و هغه خپل مقصد ته ورسوي. مګر په حقیقت کې د رشوت عام تعریف او پیژندګلوي داسې ده چې رشوت تر دې عام دی چې یاد مال او یا بل منفعت وي چې ته حاکم او قاضي ته ورسوي. یعنی یوازې دا رشوت نه دی چې مال او پیسې ورکې، بلکې هر فائده چې د دغه حکم په مقابل کې و حکم کوونکی ته ورسوي هغه رشوت دی. او د حاکم او قاضي څخه یوازې دغه دوه نفر نه دی مقصد، بلکې هر هغه څوک چې د رشوت ورکوونکی د مقصد حل په هغه سره کیږي هغه پکې داخل دی. دا نو که د دولت والیان وي، موظفین یا مامورین وي، یا پر نورو خاصو کارو ولاړ وي، په تجارت او یا شرکتو کې وي او نور داسې کارونه. حتی د یو امیر دروازوان که تا د پیسو په مقابل کې و هغه امیر ته ورپریږدي، دا رشوت بلل کیږي. هغه څوک چې رشوت ورکوي هغه ته راشي ویل کیږي، او هغه څوک چې رشوت اخلي و هغه ته مرتشي ویل کیږي، او هغه څوک چې د دوی په مابین کې واسطه او رویبار وي و هغه ته رائش ویل کیږي. دا چې مرتشي یعنی رشوت اخیستونکی هغه حکم کوي چې د راشي یعنی رشوت ورکوونکی د غشتنې سره برابر وي، که څه هم د رشوت ورکوونکی غشتنه حق یا باطل وي. دا ټول یو شی او حرام دی. ورون رشوت د کبیره گناهو څخه دی، هغه چې الله عز وجل پر خپلو بندگانو حرام کړی دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر فاعل یا کوونکی لعنت ویلی دی. د رشوت څخه پرهیز کول، ځان ساتل واجب او ضروری دی، او باید خلق د رشوت د ورکولو څخه منع کړی سي، ځکه په رشوت کې ډیر لوی فساد او ډیره لوی ګناه ده، او نتیجه یې ډیره خطرناکه ده. رشوت ته اسم او عدوان ویل کیږي. اسم او عدوان هغه شیان دي چې الله جل جلاله پر هغو باندې تعاون کومک کول منع کړی دي. الله عز وجل د سورة المائده په دوهم نمبر آیات کې فرمایي: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. يعني یو تر بل پنیکو کارو او تقوا کی کومک تعاون سره کوي، او په ګنا ظلم او تجاوز کی یو تر بل کومک م سره کوي. حتی د ظالمانو او تجاوزګرانو مخه باید ونیول سي، او د الله جل جلاله څخه وبېرېږي. بشکه چې د الله جل جلاله عذاب او عقاب ډیر سخت دی، او بیا هم الله عز وجل په باطله او ناحق طریقه د خلقو د مالو خړلو څخه منع کړی ده. او د سوره النساء په 19 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. یعنی ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دي، یعنی ای مؤمنانو، تاسو په خپل ما بینو کې یو د بل مالونه په ناروا ډول سره مخوري، مگر دا چې تاسو پر رضا او خوشی سره د تجارت مالونه وي، د هغو خوراک نو بیا حلال او جائز دي. او بیا هم الله عز وجل د سوره البقره په 138 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. او مخري تاسي مالون خپل تاسي په ما بينو کې په ناحق سره، دغه ناحق لکه غلا، خيانت، تګي، رشوت، غصب، خمار، ناروا خرید او فروش، سود او نور غیر شرعی کارونه. په دغه اقسامو د مال ګټل او خوړل بالکل ناجائز او حرام دي. او دا چې الله عز وجل فرمایي: وتدلو بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس، یعنی مرسوي دغه مال تر حاکمانو پوري، د پاره د دې چې په دغه مال رسولو، مال ورکولو وخوري یو څه د مالو څخه د خلقو په ظلم او ناحق سره. او تاسو پوهیږئ چې دا ظلم دی، چې دا دغه رشوت دی، او الله عز وجل په صریح الفاظو حرام کړی دی او د هغه څخه منع کړی دی. یعنی خپل مال د رشوت په ډول حاکمانو ته مور کوي، چې حاکم د خپل ځان ملګری کوي او د هغه په زور د بل چا مال خوري، او هغه چې د خلقو مال په باطل سره خوري په هغو ټولو کې هغه مضر او اشد قسم یې رشوت خوړل دي. ځکه رشوت ورکول د پاره د دیوي چې د حق څخه یې واړوي، د اسلامي او شرعي احکامو څخه یې واړوي، او د رشوت په معامله کې ټول طرفونه حرام کار کوي، چې هغه طرفونه یې درې اشخاص یا درې طرفه دي. رشوت ورکوونکی چې راشي ورته ویل کیږي، رشوت اخیستونکی چې مرتشي ورته ویل کیږي، او هغه څوک چې د دوی په مابین کې واسطه وي چې رایش ورته ویل کیږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه درو سرو لعنت ویلی دی. لعنت څه معنا؟ یعنی د الله عز وجل د رحمت څخه دی لری وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او طبرانی روایت کړی دی، رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. پر دغه دروسرو اشخاصو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لعنت ویلی دی، او لعنت شړل او لري کول دي د الله عز وجل د رحمت څخه، نعوذ بالله من ذلك. او د الله عز وجل لعنت به لکبیره ګناه څخه په بل شي کې نیوي. او رشوت د سحت د انواع څخه دی. سحت په عربي کې وهغه مال ته ویل کیږي چې په حرامه طریقه ګټل کیږي. او رشوت د سحت د اقسامو او انواعو څخه دی. سحت الله او رسول الله حرام کړی دی. سحت په قران او احادیثو کې حرام بلل شوی دی، بلکې ډیر علما او د سحت ترجمه پر رشوت سره کړی دی. الله عزوجل پر يهود بد ویل دی، او د دوی هغه عمل یې بد او شنیع بلل دی چې سحت یې خوړل. الله عز وجل د سوره المائده په 23 نمبر آیات کې فرمایي: سماعون للكذب اكالون للسحت. یعنی دوی د درواغ ویلو اوریدونکي دي، او د حرامو مالو خورونکي دي. او بیا الله جل جلاله د سوره المائده په 25 او 26 نمبر آیاتو کې فرمایي: وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. يعني وبوینه ډیر د دغه منافقانو څخه چې تلوار، چابکی، زغستاب کوي په ګناه کې او په ظلم کې، او خوراک د دوی حرام لره لکه رشوت. خامخه بد دی هغه کار چې دوی کاوه او کوي. لولا ينهاهم الربانيون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني ولنا منعك به عارفان أو عالمان دوی دا گناه دا خبرو سخه چه درواغ دی او دا حرام خوردلو سخه چه رشوت او سد دی خامخا دیر بد دی هغه کار چه دوی کاوه. هر وقت چه الله عز و جل یو قوم برباد او تباه کردی دی دا هغه قوم عوام خلق به پا گناهو او نافرمانوی که غرق و او دا هغو علما او مشایخ به چپ او گنگان و دا بنی اسرائیلو هم دا حال و چه عوام یه عموما د دنیا په گناهو او شهواتو مشغوله و او د الله عز و جل عظمت او جلال قوانین او احکام یې هر کړی و او هغه کسان چې علما او مشایخ بلل کېده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه پرې ایښی و و چاته یې سمه لار نور شول بلکې نه ابر کول د بدو کارو څخه یې نه منع کول ځکه هغه هم د دنیا په حرص او د شهواتو په حاصلولو کې تر عوامو مخته تللی و د مخلوق څخه بیریدل او د دنیا تمع یې زیاته سوې وه. هغه خپلې بیرې او خپلې تمع دې ته نه پرېښول چې حق ووایي او د حق آواز پورته کړي. نو د همدغه بیرې او سکوت په خاطر پخواني قومونه تباه سوه د پاره د دې چې امت محمدي صلی الله علیه و آله وسلم په دغه تباهۍ او بربادۍ مبتلا نه سي. په قرآني آیاتو او احادیثو کې ډېر تاکید سوی دی چې په هر وخت او د هر سړي په مقابل کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د پرېزې څخه باید بیغمی او تغافل ونه سي او نه پر دغه سي بربادونکو اعمالو سترګې پټې کړې سي. او د همدغه موضوع په متعلق یعنی رشوت او حرام خورولو په باره کې الله عز وجل د سورۃ النساء په یو سل شپېته او یو سل یو شپېته نمبر آیاتو کې فرمایي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. يعني بسبب ده ظلم ده هغو كسانو چه يهودان دي مش پر دوی طيبات هغا دير پاک شيان حرام کرد هغا چه دوی ته حلال کرد سوا او بسبب ده منع کولو ده دوی ده ديرو خلقو ده الله جل جلاله ده لاري سخه خلق بي ده الله جل جلاله ده لاري سخه منع کول او بسبب ده دوی ده اخستولو ده سود ده خلقو سخه دا چې دوی سود کاوه او د خلقو څخه یې ګټه او مفاد اخیستی. حال دا چې دوی په تورات کې د دغه کار څخه منع کړ سوی و او په سبب د خوړلو د دوی مالونه د خلقو په ناحق سره چې رشوت او نور ناروا و. او ډیر احادیث د دغه کار او ډیر احادیث د دغه حرام کار د تحذیر او ځان ساتنې په متعلق وارد سوی دي او د رشوت خورو اخیری نتیجه او عذاب پکش بیان سوی دی چې د هغو د جملې څخه هغه چې ابن حجر رحمه الله د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر هغه غوښه چې په سوحت راشنکیږي د هغه د پاره اور بهتر دی. یو چا پوښتنه ځنی وکړه ویل یا رسول الله سوحت څه شي دی؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په حکم او په فیصله کې رشوت اخیستل. او امام احمد د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ویل ما د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورید چې وی فرمایل داسې قوم نشته چې په هغو کې د سود یا ربا ښکارا سي یعنی موجود سي مگر په کاختی او وچکالی به ونیول سي او داسې قوم نشته چې په هغو کې د رشوت ښکارا سي مگر په بیره به ونیول سي یعنی ژوند به په خوف او بیره کې وي. او طبرانی د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې سحت په دین کې رشوت دی. ابو محمد موفق الدین ابن قدامه رحمه الله وايي چې حسن او سعید ابن جبیر د الله عز وجل دغه قول اکالون للسحت په تفسیر کې وايي چې سحت رشوت دی. او علما کرام وايي چې قاضی رشوت قبول کی په دغه کار کفر ته ورسېدی بلکې کافر سو. ځکه دی د دې لپاره آماده سو چې به له هغه څخه چې الله عز وجل نازل کړی دی حکم وکړي. او الله عز وجل د سورة المائده په 43 نمبر آیات کې فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یعنی هر چا چې په هغه شی حکم ونه کړي چې الله جل جلاله نازل کړی دی نو دغه کسان دوی کافران دي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي که قاضی رشوت قبول کړي معزوله دی، زموږ په اصطلاح مکوبه دی، که څه هم امیر یې نیکي معزوله او بیا یې نو حکم قابل د قبول نه دی. امام مسلم د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله عز وجل طيب دی، پاک دی، بیل طيب او پاک څخه بل شی نه قبلوي. او الله عز وجل مؤمنان په هغه شیانو امر کړی دی چې رسولان یې په امر کړی دی. الله عز وجل فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحا. یعنی ای رسولانو خوری تاسو د طيبات څخه، یعنی پاک پاکیزه حلال شیان، او تاسو ښه عملونه کوئ. د ټول انبیاء علیهم السلام په دین کې دغه حکم موجود دی چې حلال نفقه د حلال لارې څخه ګټي او نیک کارونه کوي. او بیا الله عز وجل فرمایي یا ایها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. یعنی ایه هو کسانو چې ایمان راوړی دی، یعنی ای مؤمنانو تاسو د پاکو حلال شیانو څخه هغه چې موږ تاسو ته درکړی دی خوراک کوي. او بیا رسول صلی الله علیه و آله و سلم هغه سره یاد کوي چې په اوږده سفر تللی وي، اشعس او اغبر وي، یعنی د خواریو او تکالیفو څخه خیرن سپیری وي، فرشتان متفرق سره پاشلی وي، لاس و اسمان ته پورته کی وای یا رب یا رب، یعنی دعا کوي، مگر د دغه سړي خوراک حرام وي، چشل یې حرام وي، کالی یې حرام وي، او په حرامو تغذیه سوی وي، چیرې د دعا قبلیږي؟ ورون موږ او تاسو ته خدا را معلومه ده چې د مسافر دعا قبلیږي، د خوار عاجزه خیرن او سپیره دعا قبلیږي، مگر پر دغو حالاتو سربیره چې څوک حرام خوري حرام خوروي دعا یې نه قبلیږي. چې د ذکر سوي حدیث شریف د آخري حصه مقصد هم دا دی چې یو څوک هم مسافر وي، هم د مشکلاتو او خواروي په سبب خیرن سپیرش کېدلی وي، خو باید دعا یې قبلېدلی، مگر د حرام خوړلو په خاطر یې دعا نه قبلیږي. نو د هغه حرام خوره او رشوت خوره دعا به چیرې قبول سي؟ طاعت به چیرې قبول سي چې پر کور او پاک سپېدلی په عزت او احترام کې ژوند کوي؟ نو اے مسلمان ورور، د الله عز وجل څخه وبېرېږي، د قهر او غضب څخه وبېرېږي، د هغو اعمالو څخه لرې سي چې د الله عز وجل د قهر سبب ګرځي. او الله عز وجل غیور او غیرتمند دی، که ده جل جلاله و حرامو او محارمو ته څوک ور نږدې کیږي او ده جل جلاله محارم ماتوي و هغه ته سخت جزا ورکوي. په دنیا کې که څوک تر ترافیکی سره اشاره تیر سي هغه لره قید سته، بند کیږي او جریمه کیږي. خو که ده الله عز وجل تر سره اشاره تیریږي منع کارونه کوي هغه به جزا و نویني. یا والله حساب سته جزا سته. په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا احد اغیر من الله. تر الله عز وجل غیرتمن هیڅوک نسته. غیرت خو پیژني د الله عز وجل و محرماتو ته چې څوک ور نږدې کیږي او یا یې عملي کوي دا د الله عز وجل د قهر سبب ګرځي. ورونو، خپل اهل او خپل ځانونه د حرام مال او حرام خوړلو څخه وساتئ، د پاره د دې چې خپل ځانونه او خپل اهل د هغه اور څخه خلاص کړي کوم چې الله جل جلاله د هر هغه غوښې د پاره چې په حرامش نسوي وي بهتر بللی دی. او د حرام خوړل د دعا د نه قبلېدو سبب ګرځي، لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې مو واورېده. امام طبراني د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي وای کوم وخت چې د رسول صلی الله علیه و علیه وسلم په حضور دغه آیات شریف وویل سو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. چې د سورۃ البقره 138 نمبر آیات دی او ترجمه یې داسې ده، یعنی ای خلقو تاسی د زینو هغه شیانو څخه خوراک کوي چې په مځکه کې دي پاک حلال، او تاسی د شیطان د قدمو متابعت او پیروي مکوي، یعنی په شیطان پسې مزي او د شیطان په وسوسه د نفس او هوا متابعت مکوي. بشک چې شیطان ستاسی د پاره ښکارا دشمن دی. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه چې د عشرې مبشره او ثقدي ولارسو ويل يا رسول الله والله عز وجل ته دعا وکه چې ما مستجاب الدعوات وګرځوي، یعنی د هغو خلقو قسم چې دعایې همیشه قبليږي نه رديږي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل يا سعد خوراک دي حلال که مستجاب الدعوه بس، یعنی نفقه حلاله که دعا دي قبليږي. او وی فرمایل قسم می دی په هغه ذات وی چې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې یو بنده خپل نست یو حرام ګول او ورواچوي، الله عز وجل د دڅخه تلويشت ورته عبادت نه قبلوي. او هر هغه بنده چې غوشه د سحت یعنی رشوت څخه راشنیسي د هغه د پاره اور بهتر دی. نو دغه د مخنی ذکر سوی احادیث پر دغه دلالت کوي کده یو چا نفقه او خرکه حلال نه وي د هغه چا دعا نه قبليږي، د هغه چا چې نفقه حلال نه وي عبادت او دعای لوړ و الله عز وجل ته نه پورته کیږي. ورونو د یو عمل د یو بدکار د بدوالي د پاره د غونه خساره تاوان او ګناه کافی ده چې وهغه خپل کوون کې ته ورورسوي، عبادت او دعا یې نه قبليږي، غوشه د اور لایق سوي، الله عز وجل ورته په قهر او غضب سو. الله عز وجل دې مش او تاسو وساتي. حال دا چې الله عز وجل را بللی یاست بلکې امر کړی یاست چې خپل ځانونه اهل او اولادونه د الله عز وجل د سخت عذاب څخه وساتي. او الله عز وجل د سورۃ التحریم په 15 نمبر آیات کې فرمایي يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني ايه هغه کسانو چې ایمان راوړی دي، اي مؤمنانو وساتي خپل ځانونه او خپل کورنۍ د هغه اور څخه چې بوټي او لرګي د بلیدل شیان انسانان او ډبرې دي. پر دغه اور مقرر دي ملایکه قهرمنی او قوتناک چې نه پر مجرمانو زړسوي لري او نه څوک ځان ځین خلاصولای شي. داسې ملایکه پر مقرر دي چې د الله عز وجل نافرمانی نه کوي په هغه شي کې چې په هغه امر کړی دي، او هغه کار چې د الله جل جلاله د طرفه په امر کړی سوی دی هغه عملی کوي. نو اے مسلمان ورونو د خپل رب ندا دعوت او بلنه مقبوله کړئ، د دغه اور څخه ځان وساتئ، د امرو یې اطاعت وکړئ، د نواهیو څخه ځان وساتئ، او د الله عز وجل د غضب څخه وبېرېږئ، د قهر څخه ځانونه وساتئ چې په دنیا او آخرت کې نیکبخت شئ. الله عز وجل د سورۃ الانفال په 23 او 25 نمبر آیاتو کې فرمایي یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. يعني اي مؤمنانو تاسو خاص د الله حکم منی او هغه غوښنيسي، او خاص د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکم منی کله چې وبولی تاسو د هغه کار د پاره چې تاسو ژوند کوي، یعنی د دنیا او آخرت ژوند او کامیابی در په نصیب کوي، او تاسو پوسی چې بهشکه الله عزوجل د انسان او د هغه د زړه په مابین کې پرده کیږي، او بهشکه چې تاسو ودغه الله عزوجل ته په ورځ د قیامت را جمع کیږي را ټولېږي. چې دغه آیات شریف مقصد دا دی چې هر هغه عمل چې الله او رسول الله تاسو ته دغه دعوت ترکوي و هغه کار ته مرابولی، مثلا حلال نفقیته او دغلا رشوت سود څخه ممنع کوي، په هغه کې ستاسو د اوله تر اخره ګټه او فائده ده. د الله جل جلاله د حکم متابعت ستاسو د پاره په دنیا کې د عزت او اطمینانی ژوند سبب ګرځي او په آخرت کې تاسو ته ابدي سعادت او نیکبختی در په برخه کوي. نو مؤمن مسلمان باید داسې وي چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت په مقابل کې باید فورا لبیک ووایي. ناوړه او حرام کار باید پریږدي. او بیا الله عز وجل فرمایي: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. يعني ځان وساتي د هغه فتنه فساد گناهخه چې عقوبت سزا او جزا یې یوازې وهغو کسان ته نه رسیږي چې ظلم یې کړی دي، بلکې جزا او سزا به عمومي وي، ټول ملت به پاخته کیږي. یعنی د داسې گناهو څخه ځان وساتي چې کوونکی او نه کوونکی یې ټول په عذاب اخته کیږي. مثلا د یو قوم اکثرو افرادو ظلم او عصیان، سرکشی او حرام خوری اختیار کړه، خو ځینې خلق د هغو څخه جلا وه، دا کارونه یې نه کول، خو په عین حال کې نصیحت او د دوی منع کول یې هم نه کول. نو کله چې عذاب راسي ټول به د خپلې مرتبې په اندازه پکښې شامل وي او هیڅوک به نه ځینې خلاصیږي. د یو جلیل القدر عالم څخه پوښتنه وسوه چې رشوت د مسلمان پر عقیده څه اثر کوي. په جواب کې وویل: رشوت او نور گناهونه ایمان ضعیفه کوي او رب العزت عز وجل په قهر کوي، او رشوت د دې سبب ګرځي چې شیطان پر انسان غالبه کیږي او په نورو گناهو کې اچوي. نو پر هر نر او ښځې مسلمان دا واجبه او لازمه ده چې د رشوت او نورو ټولو گناهو څخه ځان وساتي. او که یو چا رشوت اخیستی وي، پر هغه دا لازمه ده چې بیرته یې هغه خپل خاوند ته وررد کړي که دا کار امکان ولري، او که دا نسوای کېدلی، یعنی وهغه خپل نفر ته یې د هغه د نه موجودیت یا نه معرفت په خاطر نسوای ورردولی، هغو نه مبلغ دې د هغه د طرفه پر فقیرانو صدقه او خیرات کړي. او د دغه کار یعنی رشوت اخیستلو څخه به صادقه توبه هم کاږي، شاید چې الله عز وجل د ده توبه قبول کړي. بیا د دغه عالم څخه پوښتنه وسوه چې د رشوت تاثیر د مسلمانانو پر خرابولو، د دوی پر مصلحت، د دوی پر معاملو، د دوی پر ژوند څنګه او څه دي؟ په جواب کې وویل سوه چې د مسلمانانو پر مصلحت د رشوت تاثیر دا دی چې پر ضعیف خلقو ظلم کیږي، حقوق یې خوړل کیږي او ضایع کیږي، او یا کم از کم د خپلو حقوقو اخیستل او حاصلول یې صرف د رشوت په خاطر ناحق زندول کیږي. چې دغه مسله د ملت او حکومت په مابین کې لیرېوالی او نه اعتماد راولي. او د رشوت د آثارو څخه بل دا دی چې د رشوت اخیستونکي اخلاق خرابیږي، که قاضي وي که حاکم او یا غیر له دوی څخه. او بل دا چې رشوت اخیستونکو خپل نفس او شیطان قوي کوي او د هغه کومک یې وکړي او هغه پر خپل ځان غالبه کړه، هرې گناه ته په اسانی ورکشولای سي. او بل دا د عادت سو، هر هغه چا چې رشوت ور نه کوي د هغه حق خوړل کیږي او ضایع کیږي، او د رشوت اخیستونکي ایمان ضعیف کیږي، او د الله عز وجل په غضب او سخت عذاب په دنیا او آخرت کې اخته کیږي. هو، الله عز وجل مهلت ورکوي مگر اهمال او بے پروايي نه کوي. دا که تاسو یو څوک ویني چې رشوت، غلا، زنا او نور حرام کارونه کوي او څه نور پیښیږي، دا الله عز وجل مودته مهلت ورکړی دی، وخت یې ورکړی دی، مگر پریږدي یې نه. او ګای وخت الله عز وجل وظالم ته د مخطر آخرت په دنیا کې هم عذاب او سزا ورکوي، لکه څنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې تر بغی او قطیعه الرحم پورته بل داسې ګناه نشته چې د الله عز وجل په نیز دی د دې لایق وي چې په دنیا کې دی هم د هغه کوونکي ته عاجل عذاب ورکړسي او په آخرت کې دی هم عذاب ورته ساتل سوی وي. او په دې کې هیڅ شک نشته چې رشوت او ټول اقسام د ظلم د بغی څخه دی، هغه بغي چې الله عز وجل حرام کړی ده. نو د حدیث شریف ترجمه داسې سوه چې بغي، ظلم او قطیعت الرحم هغه گناهونه دي چې وکون کې ته په دې دنیا کې هم عذاب ورکول کیږي او په آخرت کې هم عذاب ورته ساتل سوی دی. چې رشوت د بغي څخه دی. په صحیح البخاري او صحیح مسلم کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت کیږي چې وی فرمایل الله عز وجل ظالم لره هغه د ظلمونه لیکي ترڅو چې وینسي او بیا یې نو نه اله کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا قول د الله عز وجل هو چې د سورۃ الهود یو سل دو هم نمبر آیات دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. يعني بمثل ده دغني ولو استاد ربني ول استاد ربني ولدي كم وقت الله عز وجل ده قريو اهل ونسي حال دا چې دغه د قریو اهل ظالمان وي. به شک چې د الله عز وجل نیول ډیر دردناکه او سخت زوره ورته. یعنی ظالمانو ته لطفا پتا واړه.